سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونې تمو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیانو پر وړاندې بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دي چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو لګول شوې دي. اروپای ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد ویلي دي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تحمل، له ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت، جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. په بریتانیا کې مشتي افغان کډوال په کالج کې د کال غوړ زده کوونکو اعلان شوی دی. پرویز امیر د هغو افغانو ځوانانو له ډلې څخه دی چې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له افغانستانه بهر او بیا بریتانیا ته انتقال شو. هغه اوس مهال په ورچستر شایر کې ژوند کوي. څلور کلن پرویز چې نرس دی له خپلې لور او میرمن سره په بریتانیا کې نوی ژوند پیل کړی او د انګلیسي ژبې د زده کړې او د ژوند د چارو د سنبالښت لپاره د هارت آف ورچستر په نوم اپیوکال لچکی په درس پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشروای په تور سمندرګي کې د اوکراین پر بندرونو د روسیې بریدونه باندې په ځنګړي توګه مخ پر ودی هیوادونه د خوړو د لنامنې له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي شورا مشر روز ماري دی کارلو نن د دې سازمان امنیت شورا ته ویل په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین دواړو خواو له لوري پر غیر نظامی کښتۍ او د بریدونو ګواښ د ملګرو نه دی. اغلی دی کارلو زیاته کړه په تور سمندرګي کې په قصدي یا غیر قصدي توګه د جګړې د خبرېدو مخه باید په هر قیمت ونیول شي. د هغې په خبره کې چې د کارونه شي د ټولو لپاره به ویجاړوونکې پایلې ولري. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلودانو پر بندرونو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د اوکراین د غلودانو د انتقال لپاره یو تړون شوی و چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او روسیې بیرته نه دی تمدید کړی. او د روسیې ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید به پر روسیې برید وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د تلویزیون له لارې کړې ده. ښاغلی پوتین د ناتو غړی هیواد پولنډ د خپلو پولو په پراخولو تورن کړی دی. ویلي دي مسکو به پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي. بیلاروس د روسیې ګاونډی او نږدې متحد دی. د پولنډ امنیتي کمیټې د جولای 19 پریکړه وکړه چې د واک نرملي شو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استوي. د واګنر د ملیشو مشر او سرتیری په روسیه کې له بغاوت وروسته بیلاروس ته ستنه شوې دي. د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې له لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیزونو ته خبرګون ښودلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر ویلي دي چې پر مشرانو یې تحریم اچول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپایي ټولنې تېره ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلیې په وزیرانو او د دوی پر قضیې القضات د زده کړو له حقه د نجونو د بې برخې کېدو او د ښځو په وړاندې د تبعیضي چلند له امله بندیزونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلي د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې. اروپای ټولنې تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼې خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلی شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نومونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. دغه شانې مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش یا جان سوپکو وایي د امریکا کانګرس په یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او له اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوي او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پښتنو زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي خو پخوایې دا ډول ادعاوې رد کړي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګار وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. ښاغلی سوپکو په دې غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه زیاته کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یوه جدي مسله ده.
or indirectly what did the Taliban
خغره سوبکو دا مو ویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د کنټرول او د هغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه دا ویل اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او که نه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو زیاتوي چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي. یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوپکو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بیلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او مرستندویه هیوادونه یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لوري کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کاربوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبان هم
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرستنه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و. اوس هم هغه حالت ته بیرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمیږي. طبعا له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي نوموړی څلرویشت کاله عمر درلود او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې یا ځوان د بې برخلیکه او د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله دغه کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. تفصیل
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیس په اسلام آباد کې میشتو د تیر چار شنبې په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندې کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عملیې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړ ځان غورځولی وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړي له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې له امله یې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبې امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د عامه اړیکو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپل کورونو کې بند دي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر امیر قسم حقوق شمه واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوې. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامل هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم شپې ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې. خار ته تګ راتګ باندې دې باندې زموږ ژوند او کاروبار باندې ډېر اثر غورځېدلی دی. دا یو ډېره سخته پرېکړه ده چې 10 ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولی چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به دا بهیر سختولو.
د افغانستان نامتو شاعر لیکوال او کرکټونکی واصف بختری د یو اتیا کلونو په عمر ومړ. یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان واصف بختری په فارسي دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکي څېره ګڼي. جزئیات نرګس مومن په دې راپور کې.
یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان، شاعر، لیکوال، سیډونکو او کرکټونکو واصف باختری د افغانستان په فارسی یا دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکو چیره غنی او مرینېلو ځای غنی. د واصف باختری لور منیجا باختری په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مرینه تایید کړي. نو وړي لیکلي واصف باختری د روانې اونۍ د چهارشمې په شپه د امریکا په کالیفورنیا کې ومر، خو واصف باختری